مکلف نیست که از جرم اطلاع بده، بخصوص اعضای خانواده مکلف نیستند که از جرایم اقارب خود اطلاع بده.
سلامت احمد زیستب، تشکر از شما شنونده عزیز. در یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شماست. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
در ازیت امن نارزوغی اسی دوستان و دیو ستخ پراونه ده سید قادر چلالوف پا تخنیکی همکاری وراندیکی گی او تر یو لسو بجو پوری پا دیخ پراونه که او ری چه ده افغانستان ده حکومت پلاوی چه ده طالبان و سره پا اسلامباد که خبری کردی وای چه ده طالبان لخوا ارتده سکم پیشنهاد نده شوی چه گوا که ده متحد ملی حکومت ده جوریده و پوسرت که با ده دل اربند وکدی. د افغانستان او د سیمې د نورو لویو تحولاتو په اړه هم ریپورټونه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پاکستان کې د سولې ورسته خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په غونډه کې داسې سنیدې ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. او په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې پر امریکا بریدونه وکړي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی ویلي چې طالبانو په غونډه کې داسې سنیدې ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویل چې د بېلابېلو مسایلو په حکله نظریات تبادله شول او اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازنۍ لار ګڼي او کنه، او که ګڼي نو دغه خبرې چې کله ناکله حل ته ودلته کېږي باید په یو دوامداره کړنلاره تبدیلي شي. د اکسپرس ټریبیون رسپانې د یو باخبره پاکستاني چارواکي له قوله لیکلي چې طالبانو پیشنهاد وکړ که چیرې پاکستان او چین په افغانستان کې د ملي متحد حکومت جوړېدا تضمین کړي دوی اوربند ته چمتو دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو څخه پوځي مرسته غواړي. نورالحق علومي د هیواد شمال ته د سفر په ترڅ کې په بلخ ولایت کې له یو شمېر چارواکو سره د خبرو پر مهال وویل چې بهرني ځواک ته اړتیا نشته بلکې بهرني ملاتړ ورته پکار دی.
ما می کشورای همسایه خود که سفر کردیم رفتیم، گفتیم مردم ما خود براتون سپر کرده تا باله که نمیگذاریم از خاک ما علیه شما کوچکترین تجاوز صورت، اما شما ما را کمک کنید.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د فرخنده کورنۍ سره ژمنه وکړه چې د دوی د لور د وژنې د قضیې په ارتباط به د افغانستان د محاکمو لخوا عدالت تأمین او مجرمان به له قانون سره سم خپله سزا وویني. د استناف محکمې په دې قضیه کې د 400 ګرامو کسانو د مرګ سزا په 40 کاله قید بدله کړې ده. د اجرایی رئیس د ویان مرسیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې اجرایی رئیس عبدالله د فرخنده د کورنۍ د اندېښنې د لرې کولو لپاره دوی سره ژمنه وکړه چې حکومت په نهایي محاکمه کې موضوع جدی نیسي.
اجرایی رئیس نن د شهید فرخنده له کورنۍ سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت د فرخنده قضیه جدي توګه څاري، څېړي.
وویش کلنه فرخنده د کب د میاشتې په 28مه د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمېر غوسه شو خلکو لخوا په ډېرې بېرحمۍ سره په کابل کې وشل شوه، خو وروسته څرګند وشو چې هغه بېګناه وه او د قرآن کریم د سوځولو نیت یې نه درلود. امریکایي مفتشان وایي په کابل کې د امریکا په سفارت کې ساختماني چارې ځنډول شوي او اضافي لګښت هم پې راغلی دی. د امریکا د حکومت د محاسبې د دفتر یو نوی رپورټ د موقتو دفترونو او هستوګنځایونو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ناکافي امنیتي تدابیرو ته هم اشاره کړې. د پارلمان یو کمیټه به په دې هکله تحقیقات وکړي. دغه دفتر وایي د سفارت د دوو ساختماني قراردادونو لګښت څه د پاسه 25% کې زیات شوی چې 193 میلیونه ډالرو ته رسېدلی او بشپړېدلی هم درې کاله ځنډېدلی دي. د امریکا د حکومت د محاسبې دفتر وایي سره له دې چې دغه پروژه لویه ده، خو بیا هم بهرنیو چارو وزارت د دغو تأسیساتو لپاره کوم خاص امنیتي معیار نه دی درلودلی. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي د توافق لور ته پرمختګ شوی، خو د خبرو د بری ډېره کمه واقعي نه خاطر سرګو کېږي. ایران، چین، فرانسه، برتانیا، جرمنی، روسیا او امریکا هلې ځلې کوي چې داسې توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دې هیواد باندې لګول شوي بندیزونه لرې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل موږ ځکه دلته یو چې باور لرو موږ واقعي پرمختګ کوو. جان کری دا خبرداری هم ورکړ که چیرې جدي پریکړې ونشي نو د خبرو ختمولو ته هم چمتو ده.
We are not going to sit at the negotiating table forever.
د وی مونږ به تر همیش پورې د مذاکرو د میز شاته کیننو. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر هم ویل چې توافق ته نږدې شوي یو، خو کچیرې په څو راتلونکو ساعتونو کې مهمې تاریخي او سیاسي پریکړې ونشي مونږ به کوم توافق ونه لرو. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې پر امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرایمی وروسته تر هغې په یمن کې د القاعده مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه ولاړ. راپورونه وایي قاسم الرایمی په یو خپور شوي غږیز پیغام کې په خپلو څرګندونو کې د القاعده له مشر ایمن زواهیری سره خپل اعتراف هم اعلان کړی دی. نوموړي امریکایانو ته په خطاب کې ویلي څومره چې موږ وژنئ موږ به نور هم هوډمن کیږو، او تاسو چې هر مشر وژنئ بل به ځای نیسي. په یمن کې د القاعده شبکې مشر ته منسوب د دغه صوتي پیغام کاروالی تر اوسه نه دی تایید شوی. اخوا بیا ملګرو ملتونو په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربند اعلان کړی دی. دغه اوربند نن د یمن په وخت د ورځې په 11:59 دقو نافذیږي، او د روسیې د مبارکې میاشتې تر پایه به دوام وکړي. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې یمن د بیړنې انساني مرستې درېمه درجه کې دی چې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی، او تقریبا د نیمایي سیمو خلک د خوراکي موادو د کمښت له بحران سره مخامخ دي. له هغې نیټې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن باندې هوایي بریدونه پیل کړي دي، په تیرو څلورو میاشتو کې په دغه هیواد کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي، 1,000,000 نور کسانو خپل کورونه پرېښي دي. او د یونان حکومت له پور ورکوونکو څخه د لا زیاتو مالي مرستو د ترلاسه کولو په هدف خپل د اقتصادي اصلاحاتو پلان وړاندې کړ. اروپایي ټولنې هم تایید کړی دی چې د یونان د حکومت د اصلاحاتو پلان ورته سپارل شوی دی. که څه هم چې د یونان د دې پلان جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي، خو پور ورکوونکو یونان ته د دې هیواد د ژغورلو د نوي پروګرام لپاره د تقاعدي تنخواګانو د کمولو او د مالیې د ورکولو په پروسه کې د اصلاحاتو پیشنهاد کړی دی. د اقتصادي بحران له امله په یونان کې بانکونه تړلي، او خلک کولی شي د پیسو د اتومات ماشینونو له لارې په ورځني ډول یوازې 60 یورو ترلاسه کړي. د یونان د مالی بحران د څیړلو په هدف د اروپایي هیوادونو مشران راتلونکي یکشنبه بیړنۍ غونډه لري. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. له طالبانو سره مذاکره کوونکي افغان پلاوی ادارت کړ چې ګواکې طالبانو د یو متحده ملي حکومت د جوړېدو په شرط د اوربند پیشنهاد کړی دی. په روانه خپرونه کې اوري چې په هلمند کې د 215 میوان قول اردو څخه سلګونه تر سرتیری او برید ملان فارغ شول. د افغانستان د هوایي شرکتونو ټولنه ویله حکومت نه غواړي چې کورنیو هوایي شرکتونو باندې د فشار زیاتولو پر ځای دی د دوی ستونزو ته پام وکړي. د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکي د موټر سایکل سورو د زیاتوالي او ورسره د امنیت د خرابوالي شکایت لري.
بازار کې یا د جمعات خوا کې ډېر په صورت سره روان یو، دغه سلنسر ډېر تیز بد آواز کوي، په خلکو باندې بد لګیږي.
د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اورئ. دا ساتي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د ایکسپریس ټریبیون رسپانه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې ورسته غونډه څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله خبره کړي چې طالبانو پیشنهاد وکړ کچېره په افغانستان کې یو متحده ملي حکومت جوړیږي دوی به اوربند وکړي. خو په خبرو کې د افغانستان د پلاوی یو غړی فیض الله زکی وایي چې په دغه سي عبارت اصلا په غونډه کې څه نه دي مطرح شوی. سلطان محمد سرور پی رپورٹ لري.
فیض الله زکی آزادی راډیو ته وویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه، او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي، او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیل سي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوي چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسایل په یو ورځ یا یو دور مذاکراتو نشي حل کېدی، نو دواړه خواوې د هغه مسایل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ور باندې بحث وشي وټاکي. د ایکسپریس تریبیون ورسپانه د غونډې له جریاناتو څخه دیو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېری چین او پاکستان په پا افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی آزادی راډیو ته وویل چې په دغه عبارت څه مطرح سوي نه دي.
این مسئله مطرح نشده، اما در این هیچ تردید نیست که هدف هر مذاکره است.
دغه سه کوم عبارت یا مسئله مطرح سوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز پر سر کې خوب دل شي او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د ایکسپریس تریبیون ورسپانه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. ایکسپریس تریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبان وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي. ورسپانه لیکي چې دواړه پلاوی د خپلو مشرانو سره زیاتو مشورو او راتلونکي غونډې ته تیاری لپاره چې اختر نوروز ته به وشي ستانه شول.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریف
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا پکړم په دښه ولم یا په دلاس ولم
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خواږي.
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه. دا هغه دولسو تختول شو مسافر او کورنۍ چلای هم د کورنۍ غړي د نامعلوم کسانو په بند کې دی. وایي چې درې میاشتې کېږي چې د خپلو عزیزانو د خوشی کېدو په تمه دي. دوی له حکومت نه غواړي چې د دوی غږ دی ووري او د اسیرانو په خوشی کولو کې دی جدي ګام پورته کړي. دا کورنۍ چې شپې او ورځې په کابل کې د خیمې لاندې تیروي وایي چې یو ځلې له حکومت سره په اړیکه کې شول تر څو د دوی د مسافرو په اړه ورته معلومات ورکړي، خو ځواب یې لا نه دی ترلاسه کړی. دوی له تختونکو کسانو څخه هم غواړي چې د روسیې د مبارکې میاشت په احترام دی د دوی مسافر خوشی کړي. نور حال د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
موږ له هغو دولسو تختول شویو کسانو له کورنیو سره وینو چې د کورنۍ غړي یې 15 میاشتې وړاندې د نامعلومو وسلوالو لخوا تختول شوي دي. دوی د روژې د مبارکې میاشتې شپې ورځې د یوې داسې خیمې لاندې تیروي چې د زیاتې ګرمۍ له امله پکې یوه شیبه تیرول هم ګران دي. دوی سترګې په لار دي چې یو څوک ورته د دوی د تختول شویو عزیزانو د سلامتیا احوال ورکړي. د یو تختول شوي مور وایي یو زوی په 19 کسانو کې راخوشي شوی، خو دویم زوی په هغو 12 کسانو کې دی چې اوس هم اسیر دی. دغه مور په داسې حال کې چې د زیاتې ژړا له امله یې خبرې نشوي کولی، ازادي راډیو ته وویل له حکومت نه غواړي چې د هغې د زوی د سلامتیا په اړه ورته ډاډ ورکړي. دا وایي له حکومت نه غواړم یو کار وکړي تر څو زما زوی راخوشي شي. ګناه نه لري، د خدای او د دې مبارکې میاشت پروي. که حکومت غوښتلی نو وخت یې خوشی کولی شو. زموږ د غریبانو اولاد دی، هیڅ ګناه نه لري. 15 میاشتې شوي چې د دې خیمې لاندې یو. دغه مسافر چې شمیر یې 1.3 تنو ته رسیده، د هوت میاشتې په څلورمه د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د تور نقاب لرونکو کسانو لخوا له موټره ښکته او نامعلوم ځای ته یوړل شول. په دې اړه افغان حکومت ویلي چې په دې برخه کې پر مالي لګښتونو سربیره ځانګړي عملیات ترسره کړي او قومي مشران او سپینګیري یې هم منځګړیتوب ته هڅولي دي څو برمته شوي آزاد شي. حکومتي مسؤولین وایي وتوانېدل چې د 1.5 برمته شویو له جملې نه 19 را خوشي کړي. د 12 برمته شویو د کورنۍ غړي وایي حکومت ورسره د پاتې اسیرانو د خلاصون ژمنه کړې ده. خو اوس دغه کورنۍ وایي چې د هغې وعدې درې میاشتې تیرې شوي او دوی څو وارې هڅه کړې چې په دې برخه کې د حکومت سره خبرې وکړي، خو بریالي شوي نه دي. د محمد یوسف مور وایي تر اوسه هم د خپل زوی له حاله خبره نه ده او نه ورته چا د هغه د احوال په حق لسه ویلي دي. دغه مور وایي د زوی نه د حکومت کارکوونکی او نه د کوم سیاسي ګوند غړی و. دا له تختونکو غواړي چې د روژې د مبارک میاشتې په احترام دي د دې د زوی په شمول دولس واړه اسیران را خوشي کړي. دا وایي زما زوی او نور یو هم ګناه نه لري، خو ولې زما زوی مظلوم محصل امتحان ورکولو ته تللی و چې په لاره کې ښکته کړ د دولت لپاره دوی نیول شوي دي. دولت هر څه یې چې لاسه کېږي ودې کړي. پنځه میاشتې کېږي زه دې خیمې ته راځم. خیر د مشرانو او لویانو غیرت پسه کې دی چې دوه تورسری په دې پارک زرنګار کې سختې ویني. لږ دې د خدای د روژې د مبارک میاشت په برکت پام وکړي، زموږ بچیان دې آزاد کړي، یوه ورځ خپله دې خیمې کې نشي کېناستلی. دا په داسې حال کې ده چې اختر ته لږې ورځې پاتې دي او دغه ویرجنې کورنۍ هیله لري چې د اختر شپې ورځې له خپلو عزیزانو سره یو ځای په خپلو کورونو کې تیرې کړي. دی وایي درې اونۍ امنیت راته ویل چې موږ یو دوه ورځې وروسته تاسو ته ښه خبر درکوو. دوه ورځې وروسته د تل لپاره هیر شوه. نور یې هیڅ د ښه خبر تر څنګ موږ ته بد خبر هم رانه کړ. شل ورځې کېږي چې موږ ته یې دغه خبرې کړي. موږ ډېر خواشینی یو تر څو مو چې تختول شوي کسان نه وي راغلي په همدې پارک کې یو. په عین وخت کې د تختول شویو د کورنیو یو بل غړی وایي چې پلار یې د دولسو تختول شویو کسانو په ډله کې دی. خو ده ته خبر ورکړل شوی دی چې پلار یې د تختول شویو کسانو په وهلو ټکولو کې مړ شوی دی. دی له تختونکو غواړي چې که پلار یې په رښتیا سره وژل شوی وي نو مړی دې دوی ته ور وسپاري. د دغه دولسو تختول شویو کسانو د خلاصون په اړه مو وغوښتل چې د افغان دولت نظر واخلو، خو د اجرایي ریاست یو ویاند وویل چې د موضوع د حساسیت له امله نشي کولی په دې اړه رسنیو ته سبو وایي.
د ابراهیم صافی په راپور کې مو واورېدل چې د هغو دولسو تختول شوو مسافرو کورنۍ چې لا هم د کورنۍ غړي د نامعلومو کسانو په بند کې دي وایي چې درې میاشتې کېږي چې د خپلو عزیزانو د خوشي کېدو په تمه دي. دوی له تختونکو غواړي چې د روژې د مبارک میاشت په احترام دي د دوی عزیزان خوشي کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قول اردو څخه 103 سرتیری او بریدملان فارغ شول. د دې قول اردو مسؤلان وایي یاد سرتیری به د هلمند په شمول په یو شمېر ګاونډیو ولایتونو کې د اړوند قول اردوګانو لخوا په دندو وګمارل شي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې تر بل هر وخت امنیتی حالات نن سبا زیات خراب دي. په اړه لسی مې زموږ همکار الیاس دای رپورټ راستولې ده.
هلمند د شورا پر دشته د ملي اردو د 215 میوند کل اردو د قرارګاه اړوند د تعلیم او تربیه په میدان کې ګڼ شمېر تنکي ځوانان د ملي اردو سرتیرو په یو رنګ یونیفورم یا درشیو کې لیدل کېږي. دا سرتیری چې شمېر یو 103 تنه دی د پولیس واګانو نیولې د توپچی ضربتي کنډکونو او ماربې په برخه کې روزل شوي دي. د دوی یوه یوه ډله په نظام تیریږي او پر لوژ ولاړو مسولینو ته د احترام مراتب وړاندې کوي. په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوند کل اردو کمانډان بریج جنرال ددن لوانګ د پنځمې په ورځ په دېړنې ولسو مراسمو کې ول د ښوونې او روزنې ټول پروګرامونه مستقل دي او تر دې دمه له دې مرکز څخه په زرګونو نور سرتیري او افسران هم پرغ کړی دي. لوانګ زیاته کړه وسلوال په دې ورځو کې لمات سره مخامخ دي او یوازې تبلیغاتي جګړه پر مخ وړي. لوانګ تازه پرغ سو سرتیرو ته د دندې د ترسره کولو داسې امر وکړ.
وظیفه کې راغتن وزا عملی در میدان میبینین که دشمن از شما میترسد، از شما میگریزد، مگر شما نمانین. او کسی که به طرف مردم ما، به طرف وطن ما، به طرف عسکر ما، به طرف برزمل ما، به طرف منصبدار ما، به طرف استاد ما، به طرف ملکی احالی مردم ما، به طرف عالم دین ما، به طرف رسفید کام ما سلا را دار میتر. او دشمن ما و او دشمن زبون است و او دشمن را محو کنن نابودشان بسازن.
بریج جنرال دادن لوانگول افغان امنیتی ځواکونه په مسلکي ډول روزل سوي دي، خپل دندې ښه پیژني او د خلکو سره د ښه چلند له امله په هغو کې محبوبیت پیدا کړی دی. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو د دغه روزنیز مرکز مشر ډګروال شولی ځاځي وویل دغه فرغه سوي سرتیر به د هلمند د ناامنو سیمو تر څنګ په ځینو همسایه ولایتونو کې هم د اړوند کل اردوګانو له لارې په دنده وګمارل شي.
دوی دیتا آمده چمتو دی چه در افغانستان پا گرد گردی به هر ولد که دوی تا دنده اسپارن شه
په دروش ډول اجرا کوي.
دول کچیر افغان سرتیری د دندې پر مهال له زده کړو سو مهارتونو څخه ښه ګټه پورته کړي، هغه ستونزې به چې له وړاندې د افغان سرتیرو په لیک کې موجود به حل سي. د دې سرتیرو د فراغت سره جوخت د ملي اردو مسلم په داسې حال کې د وسلوالو د ماتې او تبلیغاتي جنگ د شدت په اړه خبرې کوي چې د هلمند په یو شمېر سیمو په خاص ډول شمالي ولسوالیو سنگین، موساکله، نوزاد او کجکي کې جنگونه د ورځې نه بلې ته زور اخلي او هر ورځ افغان ځواکونو ته درن تلپاته وړي. د جون راپورونو له مخې په تیر او روان لمریز کال کې چې په هلمند کې یو ځل بیا جنگونه زور اخیستی دی، نږدې 2000 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیونه اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې 19 پروګرام ځوان فکر خبريږي. د افغانستان د هوایي شرکتونو ټولنه وایي له حکومت نه غواړي چې کورنۍ او هوایي شرکتونو باندې د فشار زیاتولو پر ځای د دوی ستونزو ته پام وکړي. د افغانستان مالی وزارت په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی دی که چیرې کورنۍ هوایي شرکتونه خپل د مالی پورونه ورنکړي نو د فعالیت جواز به ترې واخلي. خو کارپوهان وایي چې حکومت باید د دې شرکتونو د عوایدو د مشخصولو لپاره د دې شرکتونو د عوایدو څرنګوالی تر غور لاندې ونیسي. په دې اړه تفصیل د اجمل تورمان پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د هوایي شرکتونو ټولنه وایي کورنۍ هوایي شرکتونه هغه مهال کولای شي چې خپل مالیه حکومت ته ورکړي کله چې عواید یې ښه او د دوی د ستونزو د هواري برخې ته پام وشي. د دغې ټولنې رئیس فرید پایکار حکومت ته د هوایي شرکتونو د مالیې نه ورکولو یو لامل د دوی ستونزو ته د حکومت نه پاملرنه او بهرنیو شرکتونو ته د فعالیت ورکولو اجازه ګڼي. ښاغلی پایکار د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که د مالی وزارت دا شان کوم تصمیم لري دا کاملا ناسم کردی. دولت باید پاملرنه وکړي که دا موضوع تر دې حد جدي وي. موږ د وزیرانو شورا ته دا وړاندیز کوو چې دغه موضوع وڅېړي. هغه وړاندیزونه چې موږ له دوو کلونو راهیسې د ستونزو د هواري په برخه کې درلود دا دې راته تایید کړي. دا طبیعي ده او موږ حاضر یو کله چې دا شرکتونه عاید وکړي خپل مالیه ورکړو.
ښاغلی پایکار بهرنیو شرکتونو ته د کورنیو شرکتونو د فعالیت محدودول، د تیلو د نرخ لوړوالی او تخنیکی مسائل د حکومت لخوا د ستونزو یوه برخه ګڼي او وایي چې دغه مسائل د دوی د عوایدو د کمیدلو لاملونه دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د مالی وزارت په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی که چیرې کورنۍ هوایي شرکتونه خپل د مالی پورونه ورنکړي نو د فعالیت جواز به ترې واخلي او د دغه شرکتونو مسؤلین به هم ممنوع الخروج اعلان کړي. که څه هم چارواکو په دې اړه د شرکتونو نومونه نه دي اخیستي، خو د هوایي شرکتونو ټولنه وایي چې په یو ډول نه په یو ډول ټول هوایي شرکتونه پوروړي دي. په اینال کې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وایي که چیرې یاد شرکتونه عواید ونه لري نشي کولای چې دولت ته مالیه ورکړي. خو دی په دې باور دی چې دغه شرکتونه له مالیه ورکولو تیښته کوي، خپل عواید ناسم ښیي او کره راپورونه نه خپروي.
شرایط بهتر کردن شیسته که اینا باید
د شکولو لارې داده چې هر ورځ باید دغه شرکتونو عواید او لګښتونه دواړه وکتل سي. که په ورځ کې نه کېږي نو لاقل په میاشت کې خودی دا کار وسی. زه باور نه لرم چې دوی دې په تاوان کار وکړي. که په تاوان وي یو ورځ به هم کار و نه کړي.
خغل سیهون دغه شان وایي چې حکومت باید د هوایي شرکتونو ستونزو ته پاملرنه او له دوی څخه ملاتړ وکړي. د اریانا ترڅنګ په افغانستان کې څلور نور کورنۍ هوایي شرکتونه کامیر، صافی، افق شرق او افغان جیټ مسافرینو ته هوایي خدمتونه وړاندې کوي. کارپوهان وایي که چیرې حکومت وکولای شي چې د یادو شرکتونو ستونزې هواري او په سم ډول ترې مالیه راټول کړي، په دې توګه به کورنۍ عواید زیات او د هیواد د اقتصادي برخې د پیاوړتیا په برخه کې به هم یو ګټور ګام وي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بي سیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پوری په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکي د موټر سایکل سورو د زیاتوالي او ورسره د امنیت له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي په خوا کې هر موټر سایکل تیریږي ورسره د ویر احساس کوي او دا فکر ورسوي چې کېدای شي پرې وسلوال کسان ناست وي او ډزې به وکړي ځکه دوی په ډېر سرعت سره موټر سایکلونه چلوي. په دې اړه روح الله انوري رپورټ را لېږلی.
د اسدآباد اوسیدونکو وای په کورکلی کې د موټر سایکل سورو شمیر زیات شوی دی. اکثرو کسانو د موټر سایکلونو په سلنګ سرونو کې داسې پرزې ځای په ځای کړي چې ډېر تیز او زورونکي آواز کوي.
زما نوم هجرت الله دی. بعضې کسانو دغه سلنګ سرې لګولي دي، هغه نه خلکو ته تکلیف دی. په بازار کې په کلي کې خلک به تر او باندې ولاړ وي، ورور دغه لوپران او موټر سایکلو ته ریزونه ورکوي او غرارې خېږي.
زما نوم محمد وایر دی. د دم کلي اوسیدونکو بازار کې یا د جمعات خوا کې تیریږي نو ډېر په صورت سره روان یو. دغه سلنګ سرې ډېر تیز بد آواز کوي، په خلکو باندې بد لګېږي، ډېر خلک ورسره په تکلیف دي.
نوم یې سلیم دی. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو په ډېرې تعصب او خفغان باید دا ووایم چې زموږ ډېری ځوانان په یو رنګ سلنګ سرې ورته لګولي چې ډېر بد غږ لري او تر ډېری غږ ډېر لري دي. او په عام وخت کې بالخصوص د میاشت رمضان کې دوی دغه سلنګ سر د آواز نه خوند اخلي او نور ته په تکلیف رسوي.
دوی وایي په خوایل موټر سایکلو دومره ویره نه درلوده، خو اوس په دې ویریږي چې کوم وسلوال به په موټر سایکل ناست وي او کېدای شي چې پرې برید وکړي.
دلته دا دوه درې امنیتي پیښې رامنځته شولې. د همدغه موټر سایکلو والا نه چې موټر سایکل باندې دوه نفر راځي او خلکو ته باندې ډزې کوي او خلک دي په عذاب دي، چې دغه دوه نفر موټر سایکل باندې قطن چې دغه بند کی یو نفر موټر سایکل باندې پرې دی.
دا یقیني خبره د ډیرو خلکو سره دلته دایره پیدا شوې ده. د دولتي چارواکو سره ترڅنګ عامو خلکو ته مخاورو سپینګرو ته سپینرو ته د دې ایر او خوف پیدا شوې ده چې د دغه سکرونو دوی ښکار نشي.
چې دغه موټر سایکل چې دی په دې باندې دوه کسان سواری، دغه نه مونږ ټولو خلکو ته ډیر خطر دی. تیر ورځ هم یو حادثه وشول چې یو مولوی صاحب باندې ډزې وشول، هم دغه د موټر سایکل سورو لخوا وشو. دغه کار
خلک وایي اکثره موټر سایکل د ګرځېدو جوازونه نه لري او د بدامنۍ پیښې هم د همدغه ډول موټر سایکلو په وسیله ترسره کیږي. نو امنی قومندانۍ ته پکار دي چې د بې اسنادو موټر سایکلو ته د ګرځېدو اجازه ورنه کړي او همداراز کوم چې زورونکي وازونه کوي هغه هم بند کړي.
دلته په کونړ کې ډېرې موټر سایکل اسناد نه لري. په سلو کې به یو موټر سایکل اسناد لري نو ټول بیا اسناد دي. ټول دغه پیښې چې رامنځته کیږي د بیا اسنادو موټر سایکلو د خوانه رامنځته کیږي، د بیا اسنادو موټرو د خوانه رامنځته کیږي. زمونږ د امنیتي ځواکونو نه او د خپلو مشرانو نه دا غوښتنه ده چې هغه موټرې موټر سایکل چې اسناد نه لري دغه باید بند شي.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل دوی له تیرو څو ورځو د اسدآباد په بیلابیلو برخو کې د شپې لخوا د تالاشۍ پوستي ایجادوي او تر اوسه زیاتې بې اسنادو موټر سایکلې نیولې دي.
تقریبا مدت سه روز میشه بعد از اینکه همین جنجالا شد تانستیم که کومکی از ارسوالی هایی که پرسنل دیزرفی داشتیم.
دری ورزی که گی چی پا مرکز که امنیتی ستونزی او جنجالو نپیدا شوی. لحقی وروس تا موگ پا دی بریلی شویو چی دا اسدآباد دا امنیت پیورتی دا پار پا ارسوالیو که پرات ریزرف پولیس راو غارو چی واسمو دیرشتنا دا خار کنټرول او غزمو د پاره په دندو ګمارل دي. پوسټې موزکه نه دی جوړی کړی چې دا حکومتي پولیس دي. دوی باید غزمی وکړي، تلاشی د پاره چې پوسټونه جوړ او ساحه کنټرول کړي. قومندان وایي د بیا اسنادو موټر سایکلو د بندولو هڅې پیل کړي او تر اوسه یې 28 داسې موټر سایکل نیولې چې اسناد یې نه درلودل.
په خاطر جلوګیری از موټر سایکلای بې نظم بې جای بې مورد کې دښمن
د بیا اسنادو بې نظم او بې ځای موټر سایکلو چې دښمن له همدې موټر سایکلو استفاده کوي د بندولو د پاره چې پوسټونه جوړول، تلاشی او کنټرول دوام لري. کوم موټر سایکل چې ونیسو قومندانې ته رانتقالو. امنی قومندان له ټولو هغو کورنۍ غواړي چې د چا په کور کې موټر سایکل موجود وي چې خپل زامنو ته ووایي چې د خلکو له زورولو لاس واخلي او که بیا د پولیسو لخوا ونیول شي د شکایت حق نه لري. خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې دوی له موټر سایکل سورو شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم داسې زیاتې پیښې رامنځته شوي چې د موټر سایکلو په وسیله ترسره شوي، خو تر اوسه نه موټر سایکل چا معلوم کړ او نه هم د پیښې عامل. هر ورځ چې کومه پیښه وشي څو شېبې امنیتي ځواکونه ګرم وګرځي، بیا ترې هر څه هیر وي.
په پاکستان کې د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په دې غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. امریکایي مفتشان وایي په کابل کې د امریکا په سفارت کې ساختماني چارې ځنډول شوي او اضافي لګښت هم پرې راغلی دی. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې توافق لور ته پرمختګ کوي، خو د خبرو د بری کم واقع نه خلیدل کیږي. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې پر امریکا بریدونه وکړي. قاسم ارامی وروسته تر هغې په یمن کې د القاعده مشر ټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوهیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه لاړ. ملګرو ملتونو بیا په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربند اعلان کړی دی. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود الفیصل چې سلویخت کاله د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د 15 کلنۍ په عمر مړ شو. د خبرونه پاتې برخه ځوان فکر 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې خبرونه کوربه روح الله انوري ده.
ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. قدرمنو، تذکیرې یا پیژند پاڼې په هر هیواد کې د حکومتونو لخوا په خپلو وګړو ویشل کیږي چې د همدغو تذکیرو سره یو سړی پیژندل کیږي چې څوک او د کوم هیواد اوسیدونکی دی. خو زموږ په هیواد کې داسې کسان هم شته چې تر اوسه لا تذکیرې نه دي اخیستي. موږ نن په همدې غږیږو چې تذکیرې ترلاسه کول څومره اړین او د نشتون په وخت کې یو انسان د څومره ستونزو سره مخکیږي. په ننی گردی میز کې موږ سره عزت الله زاهد، محمد ناصر ملنگزی، خیبر ډګر او قذافی مل میلمانه دي. قذافی مل، لومړی پښتنه ستانه کوو چې تذکیره څه معنا او د انسان په ژوند کې څومره اهمیت لري؟
تذکیره یا د هویت پیژند پاڼه چې دا هیوادونه خپل وګړو ته ورکوي، په دې معنی دا ثابتېدلی شي چې یو شخص د کومې ټولنې، د کومې خاورې او د کوم هیواد اوسیدونکی دی. یعنی تذکیره چې یو څوک لري، دا د دې معنی لري چې دا هیواد، دا شخص د کوم هیواد پورې ځانګړی شوی دی یا دا شخص د کوم هیواد اوسیدونکی دی. د تذکیرې اهمیت خورا ډېر زیات دی. که موږ تاسې تذکیره ولرو یا د خپل هیواد هغه هویت پیژندپاڼه ولرو، نو موږ د دې دوام کولی شو چې موږ د دې هیواد یا د دې ټولنې اوسیدونکي سو. کله چې موږ تذکیره ونه لرو، نو موږ نشو کولی چې د یوې ټولنې یا د یو هیواد پورې ځان وتړو چې موږ د کوم هیواد اوسیدونکي سو.
محمد ناصر ملنگزی، دا راته ووایه چې که یو څوک تذکیره نه لري، هغه به د څومره ستونزو سره مخامخ کیږي په خپل ژوند کې؟
که د خپل هیواد په کچه او بیا د خپل ولایت او بیا د خپل ولسوالۍ او کلي په کچه باندې د تذکیرې اهمیت ته راشو، هغه دا دی که موږ تذکیره د یو ماشوم لپاره اخلو، نو هغه په ښوونځي کې په کارېږي، د هغې عمر تثبیتېږي، که دغه پسته هغه د 18 کلنۍ عمر بشپړوي، د هغې ټول معلومات چې دي د همدغه تذکیرې نه کیږي. که دا پسته په دولتي ادارو کې د یو کار لپاره پسته خپله رسپانه وړاندې کوي، نو لومړی دې سمه د مواجه کیږي چې دا باید وپلټل شي چې دا څوک دی، د کومې سیمې دی، د کوم ولایت دی. ګوره یعنی مهم شی دی تذکیره، ځکه اول په د ده د کلي، بیا په ولسوالۍ، بیا په د ده د ولایت او بیا په د ده د هیواد پېژندنه کیږي. نو په هر اړخیز لحاظ باندې د تذکیرې اهمیت د خصوصا د هیواد د اتباعو لپاره ډېر مهم دی، او زما په نظر تذکیره په هر څه کې د اهمیت وړ ده.
مننه. خیبر ډګر دا راته ووایه چې تذکیره د یو انسان دپاره څومره مهمه ده، که چا سره نه وي تذکیره هغه به څومره ستونزې ولري په ژوند کې.
تذکیره دا یو پیژند پاڼه ده چې د یو چا سره یې د هغې ټول د هغې پورې چې څه تړلي، د هغې د ژوند پورې چې څه تړلي، هغه ټول پکې ذکر کیږي. په دې معنا باندې چې یو څوک کولی شي چې د همدغه کاغذ یا د دغه کارت په لوستلو سره د همدغې تذکیرې لرونکي انسان یا یو چا ټول مشخصاتو باندې پوه شي، په نوم باندې پوه شي، د پلار په نوم باندې پوه شي، په قوم باندې پوه شي، په مجموع کې چې دا رقم ځای اوسیدونکی دی یا کم ځای دی په هغې باندې پوه شي. نو د دې شیانو لپاره د تذکیرې شتون دا ډېر اړین کار دی، او د حکومت لپاره یا د دولت لپاره د په مجموع کې د نظام لپاره د تذکیرو ویش او یا د تذکیرو ورکول چې دي دا ډېر ارزښمن کار دی. یو خدا دی چې د نفوسو کره هغه شمیره یا کره دقیقه شمیره چې تر اوسه لا نه ده معلومه، کېدی شي چې د تذکیرو په ورکولو سره دا موږ ته معلومه شي. او بله دا ده چې د ژوندۍ انسانانو سره خو ډېره مرسته کولی شي د تذکیرې شتون یا د تذکیرې لرل، خو کله کله په ځینو ترافیکي پیښو کې، په ځینو داسو پیښو کې چې انسانان علامه که هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي، نو په همغه وختونو کې یا په دغسې بدو پیښو کې هم تذکیره کولی شي چې د همدغه انسان که خدای مکه له منځه تللی وي د هغې سره مرسته وکړي. هغه په دې معنی باندې چې یو څوک د دې مرستې او همکارۍ ته راځي، نو په اسانۍ سره کولی شي چې دا وپیژني د کومې سیمې دی، د نوم شی دی، دغه ټول مسایلو په برخه کې تذکیره کولی شي چې په یوه هیواد کې، په یوه ټولنه کې د کارونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. همداسې حتی د ماشومانو د عمرونو په قید کولو سره یا د عمرونو په معلومولو سره، د ښوونځي په برخه کې، په یو بل خدمت کې، د پولیسو په برخه کې، د دولت په برخه کې، په دغه ټولو مسایلو کې د تذکیرې شتون ضروري هم دی، اړین هم دی، او ډېر مرسته کولی شي.
عزت الله زاهد دا راته ووایه چې تاسو په داسې ځای کې اوسېږئ چې کېدای شي هلته اکثره خلکو تذکیرې نه وي اخیستي، داسې څوک ته پېژنې چې تذکیرې نه وي اخیستي او ستونزو سره مخامخ شوی وي، که معلومات راکړي؟
ستاسو د پوښتنې په تړاو باید ووایم چې په اوسني حالت کې داسې ډېرو لرې پرتو سیمو کې داسې خلک شته چې تذکیرې نه لري. دا یوه ستره ستونزه او ننګونه ده. زما په اند که چېرته دولت یا اوسنی نظام دې ته جدي پاملرنه وکړي او ټول خلکو ته په هر ډول چې وي په هر قیمت چې وي دې ته باید تذکیرې ورکړل شي، او دوی دا خپل مسؤلیت په پوره جدي ډول ترسره کړي. داسې ډېر کسان ما لیدلي دي، مثلا زه چېرته چې یا په سفر باندې تللم یا په لاره کې چې پولیس یا د چارواکو لخوا نه داسې کسان نیول شوي دي، هغو لخوا نه ته ویل شوي چې تذکیره نه لرم. دا ځکه چې مثلا یوه پېښه وشي، یا مثال یو څوک اختطاف وکړي، یا یو بله پېښه وکړي، یا مثال د دولت په ضد یو کړنه ترسره کړي، که یو کس مثال داسې بعضې کسان ونیول شي بیا تذکیره نه لري، هغه کسان خپله مجرم او د دغه عمل کوونکي ګڼل کیږي. نو زما په اند باندې تذکیره چې د امنیت په راوستو کې او د ستونزو په لمنځه وړلو کې او د امنیت په ټیکاو کې ډېر اړین او مهم رول لري.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، نن موږ په دې خبرې کې چې تذکیرې څومره مهمې دي، درنو میلمنو تاسو ته وویل چې د تذکیرو اهمیت تاسو ته څرګند چې څومره مهمې دي، که چېرته څوک ټکر وکړي یا د بلې بدې پېښې سره مخامخ شي چې تذکیره لري، نو هغه هر څوک چې ورسره نږدې یا غیر هغوی کور ته رسولی شي، او که تذکیره ونه لري نو د ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. خیبر ډګر، یو شمېر کورنۍ زموږ شته دی چې هغوی خپل هم تذکیرې نه لري، سړي او زنانه هم تذکیرو اخیستلو ته نه پرېږدي، بلکې زیاتره کورنۍ داسې دي چې زنانه ته تذکیرې نه اخلي، وي دا صحیح کار نه. ستا په نظر باندې باید څه وشي چې دغه خلک ټول تذکیرې واخلي، او زنانه او نارینه لکه څنګه چې سړی تذکیرې ته ضرورت لري دغسې ښځې لري، نو ولې بیا ځینې خلک خپلې خویندې، میندې او مېرمنې نه پرېږدي تذکیر واخیستلو ته؟
انوري صاحب، رښتیا هم که په دې موضوع باندې موږ ډېر مبحث وکړو او ډېرې کویم نه منو، دې ته به غاړه ږدو، ځکه چې داسې خلک اوس هم په لرو پرتو سیمو کې شتون لري چې هغوی نه یوازې په خپله تذکیرې نه اخلي، بلکې د نورو کورنۍ د غړو په قصه کې هم نه دي. تاسو ګوري یو خو که په دې خاوره کې څوک اوسیږي او په دې ټولنه کې څوک ژوند کوي، هغه موږ په مجموع کې ټول افغانان ګڼو او هغوی افغانان دي. نو چې دا چې افغانان دي نو په کار خو دا ده چې دوی خو دام ثابته کړي چې یو څه خو داسې ولري چې په دې باندې شاهدي ورکړي چې دا رښتیا هم افغان دی. بیا که دا د هر قوم پورې، د هرې ژبې پورې، د هر نژاد پورې تړلی وي نو هغه د بېله مسله ده. خو په یوه سیمه کې چې یا په یو هېواد کې چې څوک اوسیږي، هغوی باید د همغه هېواد یو پېژندپاڼه یا یو تصدیق پاڼه خود شیخ ولري چې دا د همدې خاورې اوسیدونکی دی. یو دا ده که څوک تذکیرې نه اخلي، په خپله یې نه اخلي یا د کورنۍ غړي نه پرېږدي چې تذکیرې واخلي، بیا خو دې اول خو دا ده چې هغوی د ځانونه افغانان نه ګڼي، د دې خاورې اوسیدونکي د ځانان نه ګڼي. دویمه دا ده چې کم خدمتونه چې د حکومت په چوکاټ کې دوی ته وړاندې کېږي، د هغو څخه بیا باید دوی محرومه پاتې شي، ځکه چې دوی یو قانوني عمل چې هغه حتمی شي باید دوی نه ترسره کړي. بل دغه که تذکیره نه اخلي، دا معنا چې ته د نورو حقوقو نه بے برخه شولې. بیا په انتخاباتو کې برخه مخله، چې تذکیره نه اخلي نو بیا په انتخاباتو کې برخه مخله، ځکه چې بیا موږ ستاسو د رای ورکول ته هیڅ اړتیا نه لرو که ته ځان د دې خاورې نه ګڼې یا ځان ګورې. انوري صاحب، یو خدا مسائل دي، په دې برخه کې باید عامه پوهاونه وشي، خلک په دې باندې وپوهول شي چې دا د تذکیرو اخیستل دا کومه بده خبره نه ده، دا کومه ګناه نه ده، دا کومه خطا نه ده، او نه دا کوم داسې یو څه دي چې خدای مکه تاسو د اسلام سره په مغایرت کې یو کار ترسره کوي، بلکې دا یو قانون دی او قانون ته باید موږ همیشه غاړه کېږدو. اوس په کار دولت ته دا ده چې دا پروګرام دی حتمی کې، حتمی په دې معنی باندې تذکیرو ورکړه چې دا حتمی او لازمی ده، ځکه چې اوس ته یو ځای ته ځې دنده اخلي یا په حکومت کې خدمت کې یا غواړي چې په یو بل موسسه کې دنده واخلي، نو حتماً تنه د تذکيري پښتنه کیږي. دا دلته دومره مهم والی لري، ځکه چې دا مستا یو حق ده چې ته باید کار وکړې په دې ټولنه کې. نو حکومت ته موسدا پکار دي چې دولت ته پکار دي چې دې قانون په دې ډول په عملي کولو کې یا په پلي کولو کې هغه باید د جدیت نه کار واخلي، هغه خلکو ته د قانون سره سم بیا سزا ورکړي چې هغه پارزښت پنیم پويږي او بیا د تذکيرو د نه اخیستلو په یاد اخیستلو یا نه اخیستلو په برخه کې ستونزې رامنځته کوي.
محمد ناصر ملنګ دار ته وای چې کچیرته خلک تذکيري نه اخلي، لکه نن سبا چې زموږ په زیاتو سیمو کې زنانه او سړي تذکيري نه لوي، زه په تذکيرو باندې څه کوم؟ دغه حالت کې د هغه قوم، د هغه خلکو یا دغه سیمې د اوسیدونکو په نفوسو باندې څونه بد اغیزه کیږي؟
مننه نور صاحب، د بحث ګډونوالو د تذکرو په اغیز او اهمیت باندې رڼا واچوله. د تذکرو نشتون یا نه اخیستل واقعا د یو هیواد د یوې سیمې په نفوسو باندې ډېر بد اغیز لري. زه به یو بېلګه کونړ ولایت راوړم. د افغانستان ډېری داسې ولایتونه دي چې په اصطلاح هغه مخکې په قوانینو کې لومړۍ درجه او دویمه درجه او درېیمه درجه تثبیت شوي دي، خو دا همدغه د نفوسو په حساب باندې دي. هغلته کوم هغه ولایتونه چې په اصطلاح د خلکو نفوس پکې زیات دی، هغوی ته هماغه شان حکومت په بېلابېلو اړخونو کې پام کړی دی. لکه دغه ولایت چې زموږ کونړ ولایت چې د تېر قوانینو راهیسې دی درېیمه درجه ولایت دی، اوس هم د دې د نفوسو داسې معلومات نه کېږي چې د عمومي سرشمېرنه تر کومې کچې ده یا څومره ده، دا معلومات نشته. او د دې غټ دلیل همدا دی چې زموږ په اکثره سیمو کې البته نارینه او بیا د نارینهو تر ځان ښځې چې عمده نفوس همدغه جوړوي، د دوی تذکیرې نشته دی او د سرشمېرنې اټکل هم نه کېږي چې سړی تخمینن ووایي چې دومره نفوس موږ لرو. نو فکر کوم چې په یو ټولنه او په یو ولایت باندې په یو سیمه باندې د تذکرو نشتون چې خلک یې نه لري، دا په هر نوه اواره برخه کې په اصطلاح بد او ناوړه اغیزه کولی شي. که موږ چېرته تذکرې ولرو، اول خو زموږ د ولایت هغه د نفوسو سرشمېرنه په اصطلاح معلومېږي چې دغه ولایت دومره وګړي لري. نو که بیا چېرته ورته حکومت پام کوي یا ورته په اصطلاح کم امکانات ورکوي، هغه هم د نفوسو په تناسب باندې ورکول کېږي. که بیا چېرته نه ورکول کېږي او نظام او حکومت ورته پام نه کوي، نو دا هم یوازینی همدغه ستونزه ده چې په اصطلاح د دغه خلکو سرشمېرنه به ټوله معلومه نه وي. نو هغه دی چې بیا به هغه ولایت ته هغه توجه چې نورو ولایتونو ته کېږي یا نورو سیمو ته کېږي، هغه ولایت او هغه سیمې به ترې بیا محرومه وي.
قذافي مل، لکه څنګه چې نورو ملګرو دا وویلې چې که چېرته څوک تذکرې ونه لري، د هغوی ولایت به یا سیمه به یې وروسته پاتې وي، هغه حقوق به نه ورکول کېږي. ستا په نظر ولې ځینې خلک په لوی لاس باندې تذکرې نه اخلي؟ او په دې ښه پوهېږم چې دا زما دپاره، زما د ماشوم دپاره او همدارنګه زما د ولایت یا سیمې دپاره ضرر لري، ولې نالي؟
بلې انور صاحب محترم، لکه څنګه چې ملګرو خبرې وکړې، دا یو حقیقت دی
او هغه څوک چې د تذکیرو پر ځخ باندې پویږي او تذکیره ناکړي معنی دا چې هغه ناپوهه ده یا استعداد کمی او دا د ناپوهي وجه ده. خود تذکیرو اخیستل ډیر زیات مهم دي، لکه څنګه چې ملګرو په خپل خبرو کې ویلي، کله چې حکومتونه د خپل خلکو لپاره یا دولتونه د خپل خلکو لپاره د اقتصاد په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، همدارنګه په نورو ګټورو برخو کې د هغوی د ژوند د ښه کېدو لپاره پالیسیانې جوړوي، نو سرشمېرنه ډیره ضرور ده. اوس که زه تاسو ته کونړ په مثال کې درکړم، کله چې په مرکز کې د کونړ لپاره تخصیص یا بودیجه ځانګړې کیږي، د انکشافي بودیجو لپاره، رغونې لپاره، همدارنګه د روغتیا لپاره، نو د نفوسو په پام کې نیولو سره بودیجه ځانګړې کیږي. کله چې دلته نفوس ثابت وي، تذکیري خلکو اخیستې وي، نفوس معلوم وي، کله چې حکومت د ولایتونو لپاره بودیجه ځانګړې کوي یا د کونړ لپاره ځانګړې کوي، نو د نفوس په تعداد سره به سم بودیجه ځانګړې کوي، نو خلکو ستونزې په حل کیږي. وخت چې خلک ډېر وسیږي او تذکیري خلکو نه اخیستې، حکومت د تذکیرو یا د سرشمېرنې د لارې بودیجه ځانګړې کوي ولایتونو ته یا سیمې ته، نو دلته پکې ستونزه راځي. نو د تذکیرو اخیستل ډېر زیات مهم دي، او زما غوښتنه د دولت نه ده چې حکومت باید د دې لپاره یو جدي پروسه په لاره واچوي د تذکیرو د اخیستلو لپاره، او په خلکو باندې دا جبري کړي تر څو خلک اړ شي. مثلا که تذکره څوک نه لري، د خپل بچی مکتب کې نشي اچولی. که تذکره څوک نه لري، هغه د سیمې کلینیک ته نشي تللی، ډاکتران یې نه اخلي. که دا قیدات په خلکو ولګول، نو خلک مجبوریږي او اړ کېږي تر څو تذکره واخلي.
تاسو دا واورېدل چې زمونږ درنو میلمنو په دې باندې خبرې وکړي چې کچیرته یو ولایت کې د سیمې اوسیدونکي تذکره ونه لري، هغه ته د رغونې، بیا رغونې او همدارنګه نورې ډول ډول پروژې نه ورکول کېږي، دا هغوی هغه حقوق چې کوم خلکو تذکیرې اخیستي، هغوی خپل نفوس ثابت کړی دی، دا هغوی په پرتله باندې دوی حقوق کم وي. نو اوس دې ته راځو خیبر ډګر، چې افغان حکومت د تذکیرو د ویش لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي؟
اوسنۍ مسله هغه د کاغذ له مخې، هغه یوه پاڼه ده او لویه پاڼه ده، هغه ورکول کېږي. او اوس نوي دا ویل کېږي چې یو څه جنجالونه هم پرې راپورته شولو چې دا برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ و، چې موږ دا تمه او امید او هیله لرله چې رښتیا هم د برېښنایي تذکیرو په ورکړې سره به ډېرې زیاتې ستونزې، ډېرې زیاتې اساسي ستونزې چې موږ یې لرو، هغه به له منځه لاړې شي. خو جنجالونه پکې زیات شولو، خو دا ستونزې به له دې معنا ونه لري چې موږ دا لړۍ په ټاپه باندې ودرو، ځکه چې اوس له موږ سره دغه وسنۍ تذکیرې چې ورکول کېږي، دا نه د کیفیت له مخې او نه هم داسې بل ډول ارزښت لري، ځکه چې دا یوه ډېره غټه پاڼه ده، همدغه عمومي ده A4 سایز کې چې دغه پاڼې دي، او دا پاڼې ګرځول او د دې پاڼې ساتل او د دې سنبالول د ډېرو وګدو کلونو لپاره چې دي، دا هم سرګردانه کوي. یو سړی او په اسانۍ سر نشي کولی چې دغه شی نه صحیح پاملرنه دي ورته وشي، ځکه چې دا پیژند پاڼه ده. دویمه دا ده چې په دې پاڼو کې دا اوس چې توضیح کېږي، په دې پاڼو کې ځینې جعلي تذکیرې ډېرې زیاتې جوړې کړي، او دغه جعلي تذکیرو په جوړېدلو سره دلته زموږ په هیواد کې او زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته شولې، او موږ د دې شاهدان یو چې هغه داسې ستونزې وي چې هغه نه جبرانېدونکې دي. اوس که موږ غواړو، که چېرته دولت غواړي چې دا ولس د ځان ګڼي او داسې ګڼي چې دا د ولس په خوښه باندې دا حکومت رامنځته شوی دی، نو اوس دا حکومت بېرته د مهرباني وکړي، د خلکو لپاره د اساسي کار وکړي. اساسي کار همدا دی کومه لړۍ چې دی د برېښنایي تذکیرو د ورکړې لپاره په پام کې نیولې ده، دا ژر تر ژره شروع کړي. هغه ستونزې او مشکلات چې په دې برخه کې دي، هغه د له منځه یوسي. زموږ لپاره اوس دا ډېره مهمه ده چې موږ د برېښنایي تذکیرې ولرو، او نور د دې برېښنایي تذکیرو په مټ موږ په نورو سیستمونو کې اسانتیاوې رامنځته کړو، لکه د بېلګې په توګه د ټاکنو پروسه ده. د ټاکنو پروسه چې دا یوه ډېره اهمیت لرونکې او ارزښت لرونکې پروسه ده، په د برېښنایي تذکیرو په ورکړې سره به کېدای شي چې موږ د دغه ستونزو او مشکلاتو نه خلاص شو. نور د خدمتونو مسلې دي، د خدمتونو مسلې، او حتی موږ دا هم کولای شو چې په دغه برېښنایي تذکیرو کې چې بیا جال پکې نه کېږي، په دغه برېښنایي تذکیرو کې بیا بدلی تذکیرې نه راوځي، خلک به بیا د نورو سیمو خلک به ځانونه افغانان نه معرفي کوي. اوس په کار هم همدا ده چې دغه تذکیرې د هر څومره زر چې کېدلی شي په ټولو ولایتونو ته دغه سیستمونه فعال شي، او په ټولو ولایتونو کې دې هم زمان دغه کار شروع شي چې دغه لړۍ په ښه ډول سره او په توندۍ سره مخ ته لاړ شي او خلک تذکیرې واخلي.
محمد ناصر مرنګزی، که څه هم چې په تیرو 14 کالو کې نږدې افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې د افغانانو پوره سرشمیرنه وکړي او یا هغوی ته تذکیرې ورکړي، ستا په نظر باندې چې ځوانان د دغه سي تذکيرو د خستل د پاره پامه په هوونه کې چې خلکو تامه په هوونه وشي ترڅو تذکيري واخلي څومره رول لوبولې شي مثبت
ډېر زه تمنا انور صاحب لکه څنګه چې ډګر صاحب ویل واقعا دغه وسنۍ و تذکيرو چې صرف او پیژندل پانه ده خلکو او ځینې بهرنۍ خلکو د زموږ په هواد کې ډېر ناوړه استفاده وکړلې زه د دې شاهد مم چې حتی د نورو هیوادونو د ګاونډي هیواد د پاکستان د پنجاب اوسیدونکي چې اکثره دلته په مسایلو کې سره نیول شوي تروریستي بریدونو حملو کې هغوی سره د زموږ د افغانستان د حکومت هغه د تذکرو پاڼې وي معنا دا ده چې همدغه کافي کړي دي او خپل اکشو نوم یې د افغان په توګه لګولی دی دغه اوسنۍ تذکرو واقعا زموږ په هیواد کې په بېلابېلو برخو کې ستونزې رامنځته کړي دي خو که اوس زموږ حکومت داسې یوه اراده لري چې په اصطلاح برېښنایي تذکرې خلکو ته ورکړي ځوانان په یوه ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري او د دوی عمل او کړنه او کردار چې دی دا په یوه ټولنه کې ډېر د نورو ښه ثابت دي او په هره برخه کې دوی کولی شي چې د خلکو ذهنونه ښه روښانه کړي په ځانګړې توګه که ځوانان وغواړي دغه د عامه پوهونې غږ او په اصطلاح د تذکرې د اهمیت غږ د ټولنې هر فرد فرد ته ورسوي یعنې ځوانان په غرونو کې لرو ځوانان په سمه کې لرو ځوانان په هره برخه کې لرو په اصطلاح په مکاتبو کې ځوانان دي په زموږ په دغه دولتي چوکاټ کې ځوانان دي حتی په امنیتي ځواکونو کې ځوانان دي که دوی چېرته وغواړي د تذکرو د اهمیت په اړه عامه پوهونه وکړي دا یې بالکل په واک کې دي او زما غوښتنه هم د ځوانانو نه دا ده چې که د افغانستان حکومت د تذکرو د ویش لپاره پروګرام په راتلونکي کې نیسي او یا یې توضیح کوي باید چې زموږ ځوانان دغه مسؤلیت سر ته ورسوي هغه څوک چې اوسه پورې د تذکرو نه بې برخې دي د هغوی غوږ ته د تذکرو د اهمیت خبره ورسوي تر څو زموږ هغه خلک چې تذکرې نه لري او په راتلونکي کې هغې که په غرونو کې که په هغې په امن سیمو کې او که په ناامن سیمو کې او نر او ښځې باید تذکره واخلي ځکه د تذکرې شتون چې دی دا زموږ د ولایت دپاره ډېر اړین دی دا زموږ د پېژندګلوۍ دپاره ډېر اړین دی دا زموږ د افغانیت دپاره او دا زموږ د هغه حتی تر دې چې هغه مذهب هم د انسان د تذکرې نه معلومېږي چې دی مسلمان دی که نه په اصطلاح څوک دی نو ښه خبره دا ده چې ځوانان په دغه برخه کې خپل مسؤلیتونه سر ته ورسوي او د تذکرو دپاره د عامه پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات وکړي
مننه محمد ناصر ملنزی دا وویل چې ځوانان ډېر مهم رول لوبوي چې عامه پوهونه وکړي د تذکرو د اخیستلو دپاره ستا په نظر عزت الله زاهد چې علما څومره رول لوبولی شي دغې عامه پوهونه کې
انوري صاحب که مخکې چې ملنزی صاحب یادونه وکړه ځوانان چې څنګه څومره اهمیت لري دغسې علما تر بل هر چا ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري په دې کار کې او په دې کار په ترسره کولو کې علما کولی شي چې د منبر د لارې د جومات کې او یا هم د غونډو جوړولو د لارې په نورو تالارونو یو داسې ځایونو کې چې دلته غونډې جوړې کړي او هغه کې به هر چا ته برخه ورکړي خلکو ته د اسلام د دین د نظره د دې اهمیت باندې خلکو ته بېلابېل او هر اړخیز معلومات وړاندې کړي دا کار چې دی نو علمای په ډېر ښه توګه سرته رسولی شي ځکه چې د علماو خبره چې دا په خلکو په ټولنه کې ډېر ښه اغېز هم لري او دا به خلکو ته یو ښه او مشروع لاره هم ثابت کړي ځکه چې د تذکره اخیستل چې دي دا کوم ناروا او یا کوم بد عمل نه دی نو علما چې دي تر بل هر چا په دې کار کې ستره مهمه ونډه لري
قذافي مل د هغو کورنیو مشران چې نه خپله تذکره اخلي او نه د کورنۍ غړي او په ځانګړي ډول زنانه هم نه پرېږدي تذکرو اخیستل هغو ته د پیغام څه دی چې باید څه وکړي
انوري صاحب محترم دا یوه ملي مسله ده په دې کې د کورنۍ مشران ښځې او نارینه همدارنګه د مدني ټولنې فعالان دیني عالما رسنۍ په خپله باندې دولت پوره مهمه ونډه لري تر څو خلک په دې باندې پوه کړي چې تذکره واخلي کورنۍ نو مهر دا ده د کورنۍ د مشرانو نه مهر دا ده چې هغه ماشومان چې نوي پیدا کېږي نوي زیږېږي باید دوی نږدې کلینیک ته ورشي کلینیک هم دولت دا زمینه برابره کړې ده دوی له کارتونه ورکوي بیا د تذکرو په اخیستلو کې ډېره مهمه تمامېږي دوی ته کولی شي دوی ډېر زر دغه تذکره ترلاسه کړي هېواد هغه ملي هویت ترلاسه کړي نو د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې دوی تذکره واخلي او نور هم د تذکرې په ارزښت باندې پوه کړي
خیبر ډګر ته هغه کورنیو ته څه پیغام لري چې تذکرې نه اخلي او تر اوسه تذکره نه وي ترلاسه کړي
که موږ چېرته شعار نه ورکوو انوري صاحب د شعار په بڼه باندې یو څه نه
وایو راځي د همدغه کورنۍ او تمدا پیغام ورکو چې کچه ته خدای مکه خدای مکه زمنګ په خپل شخصي کورونو کې په شخصي کور کې چې موږ پکې هم پلار وسیګو مورم پکې وسیګي خورم پکې وسیګو رورم پکې وسیګي خزم پکې وسیګي بچانم پکې وسیګي که خدای مکه په دغه کور باندې کمافت راځي یا چې راځي نو کدا کور رانیږي یا بجړیږي ټول په ګډه لګي دی به ته دغه کور په جوړولو کې هغه خپل هغه یو شانتوند تر سره کوي څومره چې چا واس کیږي که چیرې ته موږ کده شوار په باندې نه وایو چې افغانستان زمونږ خپل کور دی خو راځي چې دغه کور کوز موږ ګډوډ شوی راځي په شریکه سرلاس ورکو ټولې برخې یو شو او دغه کار بل د تذکیرو اخیستل چې دي دا زه د کورنۍ او تویا مرازی د دا اسلام نه ثابته خبره ده دا زمونږ فقط پیژندپاڼه ده دا کومه ناروا خبره نه ده کوم د اسلام ناوخته کار نه ده ما ورته مخکې اشاره وکړله که خدای مکه ناروا کار وای اول ما نه کو دا کار اول یو بل مسلمان نه کو یو دینی عالم نه کو یو بل چا نه کو دا کار ناروا کار نه ده دا لا زمونږ د هیواد سره مرسته کولی شي زمونږ د خلکو سره مرسته کولی شي نو زه د هغه کورنیو نه په ډیر خواهش سره زما غوښتنه ممداره په ډیر د هغوی د یو کشر اورور په صفت باندې د هغوی د یو بچی په صفت باندې زما غوښتنه ته امدا ده چې کچیرته ځانونه د دې خاورې ګڼې کچیرته ځانونه د افغانستان ګڼې د خدای لپاره راځي دا کوم بد کار نه دی نه یوازې چې تذکیرې واخلي بلکې د خپل حکومت د خپل ټولنې او د خپل خلکو په هوساینه کې په ښه ژوند کې په پرمختګ کې لاس سره یو کې چې د دې شته بدبختۍ نه موږ خلاص شو او په نورو مسایلو باندې فکر وکړو چې د خپل ژوند لپاره نورې اسانتیاوې رامنځته کړو
السلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
کسرولم بود غرغرود شور نادی خبر سرولم بود غرغرود شور ندی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور ندی خبر سرولم بود غرغرود شور ندی خبر زما بچی لاد گودر رکی یاد وی زما بچی لاد گودر ور رکی یاد وی دوی په گودر لګی دلی اور ندی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه لمبو دغل غرود شور ندی خبر دسرو لمبو د کور د وران اول ارمان لیونی خپل ارمان د وران دکی کور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سرو لمبو دغر درو شور ندی خبر سرو لمبو دمرا د نفرت گنا مگرم دا خلق دمرا د نفرت گنا مگرم ریتا گنا نشتا سویرا رو رن دی خبر جنگ غواڑی دے جنگل زورن دی خبر دسرو لمبو دغر درو شورن دی خبر دسرو